السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې نن د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه برابر کړي دي. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا پر ټویټر ولیکل، مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 4.4 تنه روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته وکړه. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یانیز لنارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه افغانستان ته ورسېدله. د هغه په وینا اروپایي ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا غواړي روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. د بشري حقونو له شورا د روسیې استل د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوه برخو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خوروي چې هواد د جګړې مخالف دی، مګر که د جنوبي کوریا پاوز بریټ پری وکړي نو د اټومي وسلو په وسیله به لمنځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداري نن ورکړ او دولتي رسنیو خبر کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیره اونۍ د تورته قهرجن خبرداري ورکړی وو. رسره اوسې قدر مون اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خبرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه دي.
د اسلامي مرد مجاهدینو لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې په سیند کې لاهو شولې.
د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ پر کمښت د یو اقتصاد پوه نظر پوښتو.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان روان سیاسي بحران ته هم کتنه کوو.
که هر کله دستر محکمه فیصله راغلنو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې دستر محکمه د فیصله خلاف بیا خلک نه راپاسيږي.
د اوکرين وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د امریکا ته بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو او پلاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 1500 په سلو کې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پایله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې پلاس د خښشب یو او ناچاو د مهماتو د وضعیت اولدی عمله ملکیانو ته د وخت مرګ جوړلې پاره اندېښنه خي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی خي چې په دې هیواد کې یوازې په 2020 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لګ تر لګه 1200 تنو ته مرګ جوړ بلاړه ولید. راپور کې دا نه دی ویل شوی چې له دې شمیر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وايي په قربانیانو کې 15% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر کی زیاته شوی ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمیر، یعنی 98% په ځمکه کې پلاس د خښشوی او ماینونو له عمله دی، خو په ځمکه کې د پاتیناچاو د مهماتو له عمله ملکی خلکو ته د وختو تلفاتو کچا یوازې 2% ده. په ځمکه کې د ځای پر ځای شوی او ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کیږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولی او په دې برخه کې لنړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خود دوی له خوا د ځای پر ځای شوی او ماینونو په جواب کې وایي
د اسلامي مرد مجاهدین له خوا ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي خودل شوی، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول سیستم د لغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله به سي نتیجه واه حاصله سو هو کنه و بیرته به ماینونه ټولول په وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او ایداوي هم شوی چې د طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی او ماینونو کې ملکی خلکو ته مرګ جوړ لاوختي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د اشمیرې داسې مال خبروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ جوړ لزیاتې دوه پړان دیښنه وخوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 4مه د ماین پاړه د پوهاوی او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنوري له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ جوړ لاوختي ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې لسول لسیزو راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی کې د یو شمیر منځنۍ خوندزیو او لیسوز د کون کینجونی وایي چې د انجنونو پر وړاندې د خوندزیو له باندې دورسته خپل راتلونکې ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره خوندزی پرانیزي.
اوس چې زه زکړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکې لپاره ډیر هیل درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکو لپاره ډیره هلی درلودې، خو وايي اوس یې دغه هلی سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګز د کوونکې و چې اوس یې پر مخ تز د کړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کما، زه به د ځان لپاره یو راتلونکو جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم، خو له بده مرغه زما د ټول هلی داس فکر کوم چې تسین کلا هوښولې، خو بیا هم هله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکو ده، د په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅ کله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وای ټوله ورځ په کور کې و، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، ترڅو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلو ما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکی ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله د سټل شاګردان د موږ هم سن پنټول اندخمان د دې پر راځي د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان د چې ترابه د پر د موږ پوت نشو ته تحصیل د ذکر نو د پخته ډېر موږ اندخمانې.
په افغانستان کې ټول انجنې د طالبانو له حکومت څخه د شوونځو د خلاصېدو او هغه ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پیخه کې درې کسان مړه شوي دي. د طالبانو چارواکي په پیخه کې د 9 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د نورګرام ولسوالۍ اړوند سالنګو په نوم ساحه کې یو 150 موټر لغره خوېدل او په کې لګ تر لګه 150 تنو ته مرګ جوړ لا وخت دی. نورستان کې درسنیو د دفتر سرپرست مسول مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
نورستان ولایت مرګرام له سوالي مربوطات کې چې سالنګینو مساحه نو ولته یو موټر چې پښیو دي چې په هغه کې ټول عام وګړي ناشته تقریبا چې نه کسان زخمیان دي او ډېر کسان په شهادت رسیدلي دي او یو زخمی حالت و چې شدید ده اوس په لاره یقیني نه ده خو بعضی کسان دا څو ویل چې هم خطر نگرانت انتقال کول ته شهادت رسیدلی
د خاغلی حق بیان په خبره چې د نورستان اکثر سرکونه تنگ او کندو کپر دي چې ډیره وختونه د دغه ډول پیښو رامنځته کیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو سبب کیږي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سنگ.
د افغانستان بانک خبر ورکړی چې نن یې د 2.2 میلیون امریکایي ډالرو یو بل بسته ترلاسه کړه. د بانک پر خپل ټوئیټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. خو ندی ویلی چې دام راستي د چاله خوشوي دي. د پداسیال کې د چې ویل کېږي د هواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. په دې اړه مې د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو لشنون کې دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په پایل کې مې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هواد یو یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هواد ورکي یا کوم مؤسسه ورکي متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. ده د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهاد ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کیږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزی بانک چې یو مسؤل مالی جهاد ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دمرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلی؟
لومړی خو باید وایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاده چې د افغاني پارزخ به یو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دی، باید درکلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستي د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لاند خبر د دې په تړه ورکي هغه وایي چې دا مرستي په افغانستان کې د بشري موخو لپاره تر سره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترایک سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سمه وي د افغاني د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده چې چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغاني بازار ته ارزان شو کړلې او دا د کمښت ستونزه هم داسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وی چې په بازار کې به د نور هیوادونو اثر ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې من سرکولیشن څخه بهر شي چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای او همدارنګ هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثر بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او غیزو نه به برخه نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټ یو اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري او کشته داسې یو پلان د دې کار به ګټه او توانونه څوي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ایز او نړیوال رسمیت پیدا کړي، ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغه د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت سقوط شو دا د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکي وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اثر په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکي دوست محمد احمدزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوهمنیک نیمای کې د پاکستان د سیاسي بحران په اړه هم خبرې کوو. خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته دنمارک او ایتالیا په پراخه کچه د روسي ډیپلوماتانو د اخراج خبر ورکړی. دغه اقدام د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته ورکول کیږي چې د اوکراین په بوچا خارګوټی کې د روسي ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو په اړه ادعاګانې وشوي. مسکو دا راپورونه پراونکي بللي او رد کړي دي. د دنمارک د بهرنیو چارو وزیر وویل په کوپنهاګن کې د روسي سفیر ته خبر ورکړل شوی چې د دې سفارت 15 کارکونکي له دنمارک نه استل کیږي استل شوی دی. وبخی او د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې روم مسکو ته له دې هیواد د ډیر شو روسی ډیپلوماټانو د استلو خبر ورکړی. په عین حال کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوی دی چې نړیواله ټولنه دا جنگي جنایتونه وبولي. په عین حال کې متحده ایالاتونو او برتانیا هڅه پیل کړې دي چې اوکراین او بخې چې روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه وباسي او غړیتوب فسخ کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې لمخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینونکي دي. د دې اشاره لکیف بهر هغه شارګوټی ته وچی روسی ځواکونو د راپورونو لمخې په کې په لزګونو کسان وژلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسای سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سه شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا شارګوټی ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خبرو سویو زړه بوژنونکو تصویرو کې ښکاري چې د دغه شارګوټی په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسی ډیپلوماټان لخپلې خاوري وېستل او دوی جاسوسان بللې دي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي. خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پاروونکي بللې چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به نوریاس نوری له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خدای شه بعد د نن سپورتي خبرونه.
د آسیا ملتونو جام ته د لارې موندنې په مخه سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د فوټسال لوبډلې وروستی نوم لړ خپور شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د شنبې په ورځ په لومړنۍ لوبه کې د تاجکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټسال لوبډلې دویمه لوبه د اپریل میاشتې په 12 نیټه د ازبکستان په وړاندې او درېیمه لوبه یې هم د همدې میاشتې په 12 نیټه د نیپال په وړاندې ترسره کیږي. دا سیالۍ د قرغیزستان په پلازمینه پشکیک کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یادو سیالیو لپاره په ایران کې تمریني لوبې ترسره کړي. په غور ولایت کې د پاور لفټنګ دوه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې، دا سیالۍ د 15 ورزشکارانو په ګډون په بیلابیلو وزنونو کې د پلس حرکت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د دې سیالیو هدف د پاور لفټنګ منتخبي لوبډلې ته د نویو څیرو پیژندل ښودل شوي. دا سیالۍ نن پیل شوې او د دوه ورځو لپاره به روانې وي. او د فوټبال په ډګر کې کریستال پیلس په یو زړه پورې لوبه کې آرسنال ته ماتې ورکړه. د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوام د تېرې شپې په لوبه کې چې د آرسنال او کریستال پیلس ترمنځ وشوه، کریستال پیلس وکړی شول 3-0 په وړاندې آرسنال ته ماتې ورکړي. دا لوبه د لندن ښار په سلهارس لوبغاړي کې ترسره شوه. د کریستال پیلس په وړاندې د تېرې شپې په ماتې سره د اتلانو په لیګ کې د آرسنال ونډه له ډېر خطر سره مخ شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، ورځ مو نیکمرغه. زه نوریاس نوری تاسو ته راغلاست وایم. د همدې خبرونه د دې برخې لومړی راپور. ځینې بزګران وایي چې طالبانو په خوا دوی د کوکنارو کرل ته هڅول، خو اوس د طالبانو د مشر له نوي فرمان سره به دوی ډیر زیان وویني. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د اکشن بی پورز د یو فرمان لاره په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرل منع کړل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا فرمان په هغو کسانو نه تطبیقیږي چې د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو په حال کې دي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د مشر نوی فرمان هغو بزګرو ته ډېرې اندېښنې پیدا کړې چې د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو په حال کې دي. ځینې بزګران وایي څو میاشتې مخکې چې دوی په خپلو ځمکو کې کوکنار وکرل، طالبانو یې مخه ونیوله او ان تشویق یې کړل، خو اوس چې د کوکنارو د حاصل راټولولو وخت دی، د طالبانو مشر د کوکنارو کرل منع کړل. د فراه ولایت یو بزګر چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په پیل کې موږ چې کوکنار وکرل د طالبانو لخوا هیڅ راته ونه ویل شول. اوس فرمان صادر شوی د زموږ بزګرو په تاوان دی. موږ ټوله پانګه د کوکنارو په کارولو مصرف کړه. اوس چې د نیک په هلو وخت دی، د طالبانو مغوښتنه دا ده چې موږ د حاصلاتو ټولولو تپریک دی چې څوک کړی مصرف لاسته راوړو.
دا کندز ولایت یو بزګر صوفی لطیف ازادي راډیو ته وویل:
منګه دا تقاضا کو د امارات اسلامي نه چې دغه په یواز کې منګ ته یو بل شی را معرفي کې دغه ځای ونی سي. د منګ ځمکه کمی دی، منګ ټوک ټوکا سو غریب خلک یا سو د قانون زپل سوی دی، وچکالی و زپل ست قیمتي و زپل.
طالبانو په دیړه چې بزګری د کوکنارو کښت هڅولی وی څنګه دی ویلي، خو مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې بزګرو ته د بدیل کښت د نشټوالي لواجه دوی د کوکنارو کرل نه دی منع کړی. خو تازه د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په خپل یو فرمان کې د کوکنارو کرل، تولید او مصرف منع کړل. د تازه فرمان او د بزګرو د اندېښنو په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د مشر تازه فرمان په هغو بزګرو نه تطبیقیږي چې اوس د کوکنارو حاصلات راټولوي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. د دې وروسته کښت او کرکیله بند ده په مطلق ډول، څوک نشي کولی چې د دې وروسته کوکنار وکري.
خو دا چې د کوکنارو بدیل کښت به څه وي، په دې اړه ښاغلي ټکور څه ونه ویل. د طالبانو د مشر په نوي فرمان کې چې د یک شنبې په ورځ خپور شو راغلي دي، هغه کسان چې کوکنار کري سزا به ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ هر کال د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي. افغانستان د نشه توکو په ځانګړې توګه د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد ګڼل کیږي، چې هر کال له دې لارې میلیاردونه ډالر د نشه توکو د مافیایي کړیو جیبونو ته ورځي.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندې تو پوزین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په افغانستان کې سیاسي بدلون او اقتصادي ناورین په روزنتونونو کې د بې سرپرست ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغېز کړی دی. د روزنتونونو ریاست وایي د هیواد له 18 روزنتونونو څخه اوس مهال یوازې 14 فعال دي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې له 2000 زیات نور ماشومان هم روزنتونونو کې ځای په ځای شي.
د کابل د تیمسکن روزنتون جګړې دلته له استوګنو د وسلګونو ماشومانو میندې پلرونه اخیستي. دا ماشومان ډېرې ناویلې لري خو جګړې راتلونکی بي برخلیکه کړی. 12 کلن سبحان هغه ماشوم چې پلار جګړې ترې واخیست او مور یې په خپل مرګ وفات شوه. سبحان د مور او پلار نشتون ډېر یوازې کړی. نوموړی وایي دو کال کې چې روزنتون یا یتیم خانی ته راغلی
روزنتون کې شامل یم. زما پلار مړ شو او منک د مسولینو او دولت ناراضي یو. زمونږ غوښتنه د دولت نه دا چې د روزنتون ظرفیت ډیر کې تر څو چې ډیر یتیمان زمونږ غوندې وروزل شي.
خدای یوازې سبحان نه دی. زینب هم د جګړې قربانی ده. د مور او پلار د نشتون ناهیلي د زینب په څیره کې لورای ښکاری. زینب چې اوس 18 کلنه ده وایي شپک کله وړاندې د غروزون تن تراغله
اشنه کې درس ما شنه چې شمرته پنسلونه خرڅومه او پورز کې دیش کې سبه روپي خرڅوم او خويندې یو ورور پلان مې ورک دی.
هغه شمه چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست ازادي رادیو ته په واک کې ورکړی خی چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 250 یتیم ماشومان شته. خو د غریاست بیا د زیانمنو ماشومان شمیر شاوخوا 4 میلیونه خی. چنګیز چې اته کال کې په روزنتون کې اوسېږي وای نه کال وړاندې پلار مړ شو.
زموږ تر اته کال وړاندې زه ورور مې روزنتون ته سپارلې یو. ورور مې له ښوونځي فارغ شو. اوس په فاریاب پوهنتون کې د حقوق پوهنځی وایي. زه په 12 ټولګي کې هم. دلته زموږ خوړو کتاب او نورو شیانو ته زیاته پاملرنه کیږي. موږ دلته په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوو. له دولته غواړم چې د روزنتونونو ظرفیت لوړ کړي تر څو د یتیمانو نور هم ښه ساتنه وشي.
د افغانستان د روزنتونونو ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 18 روزنتونونه شته چې له شمېرې 28 دولتي او 40 نور خصوصي دي. د طالبانو له دویم ځلې واکمن کېدو مخکې دغه ټول روزنتونونه فعال او شاوخوا 1000 ماشومان پکې ساتل کېده. خو د روزنتونونو د ریاست په وینا اوس یوازې 9 دولتي او 25 خصوصي فعال دي. د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست وایي لزرو ماشومان وس محل 2500 پاتې. د دغه ریاست رئیس فیضان احمد کاکړ د دې کمښت لامل په افغانستان کې سیاسي بدلونونه په ګوته کوي.
د دې ژوندونو یتیم او بې سرپرست او بې وزاحت معروض به خطر ماشومان ته رسیدګي کیږي. موږ هیله من یو چې د دې نوې کال د بودیجې د منځوري سره سم زموږ ټول دولتي پالنسي یا روزنتونونه دوباره فعال شي.
خو هغه شمیرې چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو په برخه کې لمک سره شریک کړي د روزنتونونو عمومي ریاست لشمیرو سره توپیر لري. دغه وزارت وای اوس مهال په ټول افغانستان کې 18 روزنتونونه یوازې 40 فعال دي او له 2500 زیات ماشومان پکې ساتل کیږي. سره لدی چې د ماشومانو د زده کړې هرې برخه ته بودیجه پکاريږي خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پلان لري چې شاوخوا 2000 نور ماشومان هم روزنتونونو ته جذب کړي. د دې وزارت بیان یونس صدیقی وایي د دې چارې د مالی ملاتړ لپاره له حقوقي او مالی بنسټونو سره خبري روانې دي.
روزنتونونه هم ان شاء الله د نوي کال کې حقوقي ته بودیجه ځانګړي شوی او همکارو مؤسسات په ملاتړ پرانستل کیږي. تعلیمات روزنې او پالنې په نورمال ډول کې دوام ومومي. بل ځینې بهرني مؤسسات او خیر اشخاصو سره په تماس کې او موږ سره همکاري کولو کې وعده ورکړي.
ښاغلی صدیقی وایي د 15 نورو روزنتونونو د جوړولو لپاره هم پراتلونکي کې پلانونه شته. په افغانستان کې د 15000 کوندو مېرمنو شتون او بیوزلی د دوی د ماشومانو د روزنې په برخه کې بل هغه ننګونه ده چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي رئیس ورته اشاره کوي.
د هم په ورستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ
دا د هلمند ولایت د لشکره شهر څخه تاسو سره په تماس یم. دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخبارات د ریاست لخوا څخه د تیر جمهوري نظام نظامي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونو به یې چاپې وهلې او کورونو څخه به ایستل او ګیرول به یې. دا سربازان چې سکنجه کېدل او وهل کېدل به څه موده وروسته به یې خوشي کول چې د هغو له جملې څخه یو تن قومندان د نجیب الله پوجي په نامه او د هغه 2 تنه سربازان چې دنده یې د هلمند ولایت په ګرشولسوالۍ کې وه شپږ میاشتې مخکې نیول شوي دي او دا خلک خپلو کورونو ته خېستل شوي او د استخبارات د ریاست له خوا څخه چاپې وهل شوي دي باندې او دغه خلک د داعش په تور باندې کښېنولي دي او هېڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهاله ورباندې نه دي ثابت شوی او نه یې هم پیدا کړی دي او په دغه شپږو میاشتو کې هېڅ محکمه هم نه ده شوې او دغه نظامیات سنجه کېږي وهل کېږي او ټکول کېږي او یوازې وحشت دی چې د دې اتلانو سره روان دي. استاد څخه هیله کوم چې نظم را سر لوړو مقاماتو پورې ورس او د دغو نظامیانو غم وخوړل. والسلام.
دا ډیر شکارو چې په افغانستان کې اسلامي امارت په کوکنارو خرڅو د نیول او کرل دا بند کړه هم د ورځې کسان چې وایي چې کوم تاریخ چې د لور هغه په درې لسو منځ سره په دوه لکه سره او په لړۍ شي څو دا انده د فارو د چرسان ورینه دا په درې نه به ان شاء الله ورکړي. دا ډیر شکارو. السلام علیکم ورحمت الله.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غاګله ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق هم لرو. د پاکستان سیاسي بحران هم کتنه کوي. خو لمړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2023 میلادي کال لپاره 14.8 میلیون افغانانو ته خوړه برابر کړي. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څنګه بیګا پر ټوئیټر ولیکل مرستندوی هیوادونو تیرونی په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارډ او 400 میلیون ډالر مالی مرستې ژمنه کړې. اروپای ټولنې له افغانستان سره د څلور دیرش ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات مرسته کړي. د بحران د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر یانیز لینار چیچ پرون پر ټوئیټر ولیکل چې د بشری مرستو دا کڅوړه پرون افغانستان ته ورسیده. د هغه په وینا اروپای ټولنه او شریکان د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک نن خبر ورکړ چې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو یو بل کڅوړه ترلاسه کړه. د بانک پر ټوئیټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. خو نه دی ویلي چې دا مرستې د چا لخوا شوې دي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. د بشري حقونو له شورا د روسیې ایستل د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوو برخو رایو ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وای هیواد د جګړې مخالف دی. خو کډ د جنوبي کوریا پاوز بریډ پری وکړي د اټومي وسلو په وسیله به لمن زیوسی. کیم یو جونګ دا خبردارای نن ورکړ او دولتي رسنیو خبر کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیرونه د تورته قهرجان خبردارای ورکړای وو. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د پاکستان روان بحران ته ورزو. د پاکستان سترې محکمې د هیواد د ملي اسمبلی د منحل کولو د پریکړې په اړه خپل حکم نن یو ځل بیا وزنداو. نن په دې اړه د باس لپاره د سترې محکمې غونډه جوړه شوه او دا غونډه البته د یادونې وړ ده چې وړ مورز هم ځنډېدلې وه او تمه کېده چې نن به ستره محکمه خپل پریکړه اعلان کړي. او ستره محکمه به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه اقدامات ورزوي چې په ترڅ کې په دې اسمبله کې د ده پر ضد د سلب اعتماد رای د بهیر د مخنیوي ترڅنګ د پاکستان ولسمشر ته د دې اسمبلې د رنګېدو سپارښتنه ده کړې وه. تاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه باندې د خپل بحثونو بهیر سبا یو ځل بیا پیل کړي. د پاکستان روان سیاسي بحران په اړه مې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه له اډیټر داوود خټک سره خبرې کړي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې په پاکستان کې عمومي روحیت څنګه ده چې د سیاسي کارکېش په اړه د ستره محکمې پریکړه څه ډول وي.
مننه تاکل صاحب. په پاکستان کې چې عام د قانون د پوهانو کمی خبری مخی تراغلی دینو اغی وی چه دا یو ساده کیسته او پدی که دا آین نصر غرونه شویده او سپریم کورت ندا توقو کی گی خلق دا امید ساتی جی سپریم کورت با داغ هر سچه شویدی نو دا با اوزندهی او داغ دا عمران خان پزد با دا عدم اعتماد ووت دا دی با بیا حکم ورکی
کم ستره محکمه دا سلب اعتماد حدسه وی نمانی یعنی عمران خان تبرات ورکری د اپوزیسیون اقدامات به څه وی دوی څه ویل دي
دا هم یو خبره کیدی شي او خو اپوزیشن که هر کله دستر محکمه فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې دستر محکمه د فیصلې خلاف بیا خلق نه راپاسیږي اغه بیا منل شي او کڅوک داغه پر ضد باندې راپاسی نو دا بیا د عدالت د سپکاوی په زمره کې راځي باغه کې دا ګڼل کیږي نو اپوزیشن به د اغه په ضد باندې داسې اوکی چې بیانونه خو به ورکي او کم قانونی ماهرین چې دی اغیبم په ټلویزیونونو یا په خپل غی کې بیانونه ورکي خو د اغیب په ضد کم داسې غټ اقدام کېدل یا یو جلسی جلوسونه کول زنه ګړم چې کنه داسې یو کار بوشي
او رسته پښتنه خټک صاحب چې د عمران خان په ضد ستره محکمه فیصله وکړي په غو صورت کې د خطر شته چې پاوز اقدام وکړي یا راشي میدان ته
نه پوز خو اوس سو وختو شو چې د پاکستان پوز اوس په بیا بیا وای چې دی یعنی نیوټرل مطلب چې دی بے طرف دی د هیچا سره دی طرف ناخلی خو د عمران خان خپل پلویان څنګه چې د عمران خان دا سیاسی ګوند جوړ شوی دی او دا غی دا رویه چې څنګه دا په سیاست کې نو دا ممکنه ده چې د سپریم کورټ فیصله یعنی د ستره محکمه فیصله د عمران خان پر ضد راشي نو د هغه پلویان به جلسی جلوسونه وکړي او لدی وړاندې هم عمران خان په خپل پلویانو یو نه سوسو واری غک کړی دی چې تاسو راووزه او د دې اپوزیشن د خلکو په ضد باندې تاسو جلسی جلوسونه وکړي نو د دې امکان شته
د ازادي رادیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
زموږ راګله ازادي رادیو اوري
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدر من دوستانو روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي
کار نسته ده ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځه مهي ډېره بده خبره ده لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده
ځینې نارینه فکر کوي چې لمر منو سره په تاوتریخوالي باندې دوی ستونزې حل شي
ظلم په دې اندازې کې چې تاسو خپل دلی چاته خبر ډېر لري موضوع دې زبې عدالت دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ او غیرت سره باید دا دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره سار سو واشه د بې فائدې ده
افغانستان کې چې هر ډول بدون راځي تر هر چاوړاندې میرمنې له بیلابیل ننګونو سره مخ دي کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بیکاره شوي دي معاش یا هم کوم بل عاید نه لري. له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بې وزلۍ او بې وسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه وو تند او تیز چلند ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکې نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسی نه هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان هم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې مام وهي ښځم وهي چې ډېر پورته په کار سي بیا هم وهي
ډېر دا لکه اعصاب یې خراب وي بیا هم وهي نو وما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي را نه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کوي دي لاس مالیه بار مالیه دا اعصاب هم خراب شوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وایي د بیرون غم به کور ته یوسي د کور به چیرې یوسي. که نارینه په کور کې د ناستې پر وخت میرمنو ته سپکې سپورې وایي، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپله هم آرام زړه او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسېدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څېر ګټه نشي کولی، قصد یې په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبعا په اعصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضدار سوم د پرزه پروشو یا مثلا د ټانګ تیل والا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر یو انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایط کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي، لاس جکسا ورانه بالکل ول نه دا اعصاب نو خامخا خراب دي. طبيعا هغه مونږ نه خپي مونږ له هغه خپي ذاتی نو دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي سی کار نسته ده، بار نسته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په زورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې ولا بیکاری ده. اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ده او غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی ده. که زه څومره اوس هر څه واشه دکم بېفایدې ده صحیح ده. که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه دا دو مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي. خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي. مونږ به ته یو شاباسي هم باید ورکو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې وربسر، نو باید یو شاباسي ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته ان شاء الله. ټول خلکو وظیفې پرې خودي دي. ما وزیر ټول سروې کړي درس مې چې کړي د ټول د نای مونږ دی وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډیر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډیرو ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 3 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه میرا سرخه ده، څه نه راته وایي؟ نیستم را تنهای شکر ده، ترسه بیخی را سر جنگ نده کرده. اما بله مغا ده غریبی ده، مری وی سی بیا وسیم داسې داس کریمان ګرځي یو شیم نکې نور کار وس کریمانم نسته ده وا خلاص وسې زکرار کال کې ناس چای ډوډۍ نور چې شکل چای سی کول ډوډۍ سیم دغه سره کو نور چې شنی ول
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کی
وستا غو کله یو کله نه خدا کارم
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډیر بیرون خرابې چې کور تر راځي به تطب قر کیږي
کار کیږي سو هغه ستړی خود په کار کیږي او کني نه سونه وای
څه درته وای سپ قرسی
ها کنځاره ته نه کین نو سوال کرا ته وین سر توایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې خپل زړی تیری ځان باندې سونه وای رات
نستی غریبی
او ما خپل غریبی زړی نور سونه وای
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر وسیږي او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکي او داسې برخورد وکي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف الله وی معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو خود سره وکوي او د الله امانت دی خزه په کورونه کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ. د الله امانت ما هغه کوي مزای کوي نو لمدی وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره توتريخوال نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکي که خزینه وکي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختۍ پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پایل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل توصيله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیک مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشلی دین ارشادات دی ورته پام وکړي هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرې دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي. د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولې شو دا ستونزې پریدي تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړي یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومان او کورنۍ غوړي چې حالت شتون لري رواني ناروغي اخته کوي بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم حوصله شفقت او مهرباني نه کار واخلي د ژوند ستونزې موقتی دي ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست همدلته ژوند کوي ل خپل تجربه راته وایي چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دی حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتي دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 1. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږیږو. دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه ولې سمطره کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واځي کړی خبروي.
سلامونه وی کی هلی د ملت حق هغه حق حقوق دي، د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځي غوري کی، شغل او کار ځان ته غوري کی، او نور څه دولتي خدمات لکه معرفت او صحت او تعلیم او تربه او اوبو او برق انکشافی برخیدی چه دولت به دغسی متدقه که هر دقیقه باید ازادی سلب نشی در شریعت بچه
کرد. افغان سه پا کمو مواردو که او ده کمو دلائل لمخه از این وقت ده ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پا قبنه ببس نکو پا یو سوکال جون که تنها یوازی یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی، او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنه مچې د چا حقوق به نقص کیږي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره دا چې موږ یو عادل نه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره سره باید مقابل کې ودرېږي، او دیو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایتو، نه ته د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي. او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دته دغه کې متعهد کی د میثاقونه دی بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو موارد کې. او دا نننې ستونزې هم د زمنګ د نظام سره هم دغه ده چې دوی بعضي قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده د بشر حقوق او د اتباع حقوق دي غوی پاک لبنې لکسونه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي ان شاء الله دا ستونزې بنې، چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلي دي او هغه ډېری مشکلی هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلي شي او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د حریم د خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، دا یې حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي، چې هلته په نورو قوانینو کې مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کو موږ اساسي قانون د ټولو نه غنی او غښتلی ده په دې اکله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي، د استخدام او نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسائل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش پاک لبنې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو وړ خې دغه شو دا معنی چې یا پکې تبعیض ده یا پکې یو بل ستونزه ده یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کول له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چپتیا حل لار نه ده. د هر وګړی هر تابع باید خپل د حقوق دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چپ حریم باندې ننوځي هغه قتل واجب کیږي، هغه باید د خپل د حقوق نه د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنا چې ته مرګ سرحد پورې باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده، عربسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې هم خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کیږي او اړین دي هغه پلي کول دي، چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوق هغه پلی کړي او هر څوک دا دولتی ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرچې ته راغلی یم. داسې احساسونه کوي چې تاجک ورشي پښتانه ته احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم، یو پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. درحال چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوع تبعیض دغه نه کړي.
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوه ټولنه کې د ملت حق ناقص نشي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد دا ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیض ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو عطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوي وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوانه سلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زمونږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.